یا تشکر، خدا حافظ و ناصرتان.
خدا
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. افغان حاجیانو لومړی ډله نن افغانستان ته رسیدلې ده. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه باندې لیکلی دي چې 3 نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په 4,93 افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوي. د دې ادارې د مالیې او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هېواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 23.5 میلیون ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی او مرستو ته سخته اړتیا لري. د ایرانی معترض سندرغاړي توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل چې د ایران د سترې محکمې د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده. صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په 1400 کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شو. رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې پریکړه دیوی ناسم قضایی پریکړه د لغوه کېدو حکم ورکړي. امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحی په اعدام محکوم کړی. تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان او بنگلادیش ټیمونو لوبه روانه کړې ده. د هندوستان لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځیدو 199 منډې هدف د بنگلادیش لپاره وټاکم. د بنگلادیش ټیم د غدف پوره کولو لپاره دمګړې لوبه کوي. تر دې دمه په 4 اوورونو کې 23 منډې کړي او لایق هم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. د هندوستان ټیم دا دویمه لوبه وه او که وګټي نو تر ډیره هده پورې نیمه پای لوبه ته د وتلو چانس پیدا کوي. اخوا سبا سهار په 5 بجو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. دا به سوپر ایټ یا 8 غره پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. افغانستان لومړی لوبه په هند بایللې وه. د کرکټ د برخې مبصرین وایي که افغانستان نیمه پای لوبه ته وتل غواړي نو باید استرالیا او تر هغه وروسته بنګلادیش په ښه اوسط باندې وګټي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو سیالیو په لړ کې نن د چک جمهوریت ټیم د ګورجستان یا د جورجیا په وړاندې یو مساوي شو. په بله لوبه کې چې همدا شیبه روانه ده د پرتګال او ترکیې ملي ټیمونو سره مخ دي. تر دې دمه د پرتګال ټیم په 2 ګولونو باندې مخکې ده. لا د لوبې نیمه برخه هم نه ده پوره شوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویبپاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مدا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د 2 ګاونډیو ایران او پاکستان دایمي استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه باندې اندېښنه وښوده. د پاکستان استازي منیر اکرم وویل
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش هغه ریپورت او د ریپورت وړاندوینې او نتیجې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې بریدونه او نامنۍ زیاتې شوي.
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی واقعیت ها میبینیم، چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سر تا سری و بی نظیر بوده.
د البنیزم یا سپینکی یا د پوټکو د سپینوالی ناروغان وایي چې د خلکو لخوا ځورول کیږي، خو ډاکتران خلکو ته څه توصیه کوي؟
دا خو اصلا ناروغان هم ندی او کمبود دی ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنگ سپین دی. نو هیله مندم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان ندی.
د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام د فوټبال سیالیو له وروستي عالمو هم خبرو دا چې جرمني به سږ کال له دغو سیالیو 1 میلیارد یورو ګټه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان دوه گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګری پاړه اندېښنه وښوده. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې دا کړی چې دا محل د القاعده داعش او د ټي ټي پی اتحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر ترګری ډلې د خبره په افغانستان کې فعال دي. همداشان د ایران دایمي استازي هم په یاد غونډه کې سیمې او گاونډي هیوادو ته لا افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په وار وار رد کړی چې په افغانستان کې د ترګری زیاته وي او له دې سیمې د نورو ته ګواښ پېښ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستانه د ترګری د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یو سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګري ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
which some of these terrorists
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي دا سیخکاری چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګري ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت د غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمه ییزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمه هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او سپاتیوالي د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت د امنیتی پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپورت رد کړی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل روسی راپور کې ویلي په تیر دریو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتی پیښې 55% زیاتې شوې. نوموړي زیاته کړې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقت لري بولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلی چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لک تر لګه اته ولسی وګړي وژل شوي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لري بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثبات او خي
شایتونه په خاطر ان کې بعضي رویدادها او عملیاتای کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطاف چا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده بینان سازمان ملل و بعضي حلقاتی که مربوط اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفي کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور پاړه بیا په یو خل نه دی. د امنیتی چارو پو سعود بختیار ازادي رادیو ته وویل
شما میفهمین که مردم از نظر روانی
تاسو په یوه کې چې خلک لا امنیتی او رواني اړخ آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخ آرام نه دي او داغه مسائل دي چې په نامه پورې اړه لري. د شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هر شي په یو کس وجلې نیولې او ورکولې شي. دا ټول خپل خلکو ته متوجي دي او خلک درنه به پرې کوي.
مردم افغانستان وارسته
خود امنیتی چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېم ناسې په درشل کې هم دي باید خپل بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسنی حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتی منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تېر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي د دې غونډې اعتبار له منځه ځي. د دغه سازمان سرمنشي اګنیس کالامرات د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د طالبانو له لوري پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي به شي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په شلمه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپل اکسپانه لیکلی چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړ شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چیرې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یوه جدي ستونزه او د دوی لپاره یوه بله ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې مدني فعالانو خبریالانو لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واستازو کې چې کومې خزي دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبان هم رسمن وربلل شوی او دوی د خپل پلاوی د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې چې په تیرو دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو د اروپا د فوټبال د اتلانو یا د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالیو ته اټکل کېږي. جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پیله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه نندارچیان سفر وکړي او له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوه چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات له احمد شیبار اورو.
I'm from Holland and this is my family.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالند او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالند د لوبې پر مهال کمرې بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور اور وګرځېدې چې په چوکۍ ناست و او خپل احساس یې نه شوی پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپه پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14مه د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یوه میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښې ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مینس سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل. د اوکراین او سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. د جمعې د ورځې بله لوبه د پولنډ او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولنډ 1 ګول ووهه. دا مسابقې خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقې ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې پورس د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو د مسابقه وکټله. که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تشو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی وو چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینوالو له درکه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشره لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل په دې هیواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 22.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه د اندېښنې وړ بلل او ویل دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتین وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوګي له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا سرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سکل په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 23.1 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړخه دریم هیواد دی. پر راپور کې راغلی چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,13,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوی چې نږدې 80% خزی دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر د مالی څانګې مشر همدا شان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سخت اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې جوړ کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې یوازې 649 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کتمو به واس کوم کنه
لما سره مرسته وکړي زه به وځلم. هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي. زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم. مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي. زما کور خراب دی. زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم. زه نور د خپل ماشومان پالنه نشم کولای.
د غراز د لوګر ولایت یو وسیدونکو چنې غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي تان نیاز درم.
زه ستاسو مرسته ته اړتیا لرم. زما وضعیت خراب دی. زما یو لاس پرې شوی او بل می پی دی. زه مرسته ته اړتیا لرم. زه ډیر اړیم. زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلی او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی مشارکت برخې مشر ویل سره لدی چې میلیونونه افغانان د خپل ورځنی ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د عام روغتیا وزیر کونر تتللی او ژمنه کړي چې د 200 بستریز روغتون نیمګړي کارونه به بشپړوي. مولوي نور جلال جلالي وویل په تیرو کلو کې د صحت برخې سره پریمانه مرستې شوي خو د خبره په حکومت کې د اداري فساد په وجه کار نه دی پیښوي. د اسداباد 200 بستریز روغتون د جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې چې شاوخوا 80% کارونه بشپړ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالي چې تازه ورته د یاد وزارت چارې سپارل شوې دي کونړ ته سفر کړی او د اسداباد مرکزی روغتون ته د جوړیدونکو 220 تریزي ودانۍ د نیمګړو کارونو د بشپړولو ژمنه کړې ده. خاغلی جلالي رسنیو ته په خبرو کې وویل
هغه پروژې چې صحت بخش کې ناتمام پروژې دي، پوره شوې نه دي، ناتکمیل دي. اسلامي امارت هوډ لري چې دغه پروژې پوره کړي. امید شته سکه به دې باندې کار وشي.
هغه د تیر ادارې د عامې روغتیا په چارواکو تور پورې کړ چې نړیوال ورسره پریمانه مرستې کړي، خو هغوی ترې د ملت په ګټه کار نه دی اخیستی.
خوخه د صحت په بخش کې که دته ووایم چې یعنی دې افغانستان ته ډېر زیات امکانات راغلي دي، هغونه کار نه دی شوی. چې
د اسد آباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر مولاداد ازادي رادیو ته وویل، وسنې روختونی شاوخوا 50 کال وړاندې د لسو بسترو لپاره جوړ شوه، خو د ناروغانو د زیاتوالي په وجه دوی ترې د یو نیم سل بستریز روختون په کچه ګټه پورته کوي. په وینا یې که چیرته د نوې ودانۍ چارې بشپړې شي او روختون ورته انتقال شي، نو دوی او ناروغان به له اوسنیو مشکلاتو خلاص شي.
موجوده تعمیر او موجوده د تعمیر غ جوړښت شې د روختون د مریضانو مشکلات نشي حل کولای. نو غوښتنه مو ده چې دغه 220 بستریز روختون چې چارې تقریبا تکمیل دي، په هغه باندې کار وشي او هغه تکمیل شي، نو ان شاء الله د هغه سره به د ناروغانو د ګڼې ګوڼې مشکل یو څه اندازه پورې حل شي.
د نوی جوړیدونکو روغتیایي کمپلیکس چارې په 1990 کال کې د 397 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی وي او 2% کارونه بشپړ شوی، او د پاتې کارونو د نه تکمیلېدو په وجه ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل له زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. ټولنیز کارپوهان بیا وایي چې په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
میایم سفید بود، رنگ نکرده بودم، دیگه بازو نمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است، انسان است، حیوان است، چی است.
فاطمه 15 کاله نده او دو بلخ ولایت اوسیدون کده، هغه البنیزم یا سپین کی لري چې له عملی په ژوند کې زوریږي. فاطمه وایي چې د پوستکي، ویښتانو، بڼو او روزو د رنگ د نشټوالي له عمله تل د ټولنې له خوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له لس کلنۍ راهیسې خپل ویښتان رنگ او بڼه او ریزه پریمالو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړی کړی. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمال یې ډیر کارولی لید یې کمزوري شوی دی.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا اترست، حالا چشمش چرا اترست، وی چرا چه قسم معلوم میشه.
چینی خلق وایی چه سری ولی داسه دی، سترگی چه دول دی، دا چه دول خکاری، دا انسان زهروی مجبوره یو چه دا شیان استفاده کرو، چه چوک را باندی پون نسی، سترگو میله همدی عمله تکلیف پیدا کرای، او بکوی او درد لری، خو مجبوره ایم چه استفاده اکرم.
همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور استم که باید نمی چی را کنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي. په البنیزم مخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په لسم ټولګي کې دی او که څه هم په خبره یې د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی، خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري، ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتنن، میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی، دیر را گوری و سپک خبری کوي، کل امریکایی را تا وای، کل شوروی وای، یا وای چه تلالو تک غرزه دلی، کل می هم نهیری که دیر را بنده تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از تیاره افتادی، این میگه پسن زیاد بد میخورن.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري یې د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بیعیبه انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یار رنج میته. بالاخره چور یک
په البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي، خپش یو څنګه تشي. د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوي مثل دیگر افراد دوست داشته باشند.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نور ناروغ پند خپل ژوند ټول چاره سمبالول شي. نو لدې خبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول باید وپیژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود د ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله مندم چې ګرچې په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو مګر بیا هم که چېرته څوک ورسره مخامخ کېږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیسم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده. په دې ناروغي د اختکاس د پوستکی او ویښتانو رنگدانی کمی وی او دلمر یا روښنایی پر وړاندې خورا حساس وي. په دې ناروغي د اختکاسانو د پوستکی او د ویښتانو رنگ تک سپین وي.